د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو دا 2 ساعته خبرونه د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځنګړې شوې. په لومړي نیم ساعت کې چې په څو شیبو کې به یې د وړاندې کولو لپاره غزنی ولایت د ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرې کوو. چارواکي او همداراز په دې اړه به د هغو د چارواکو خبرې واورو. تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. خو لومړی زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د خبرونو سرلیکونه: د سولې د عالي شورا پلاوی په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې کوي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د طبیعي زیرمو د څیړنې په برخه کې همکاري کوي. او یو ایرانی څارنوال وایي د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس توقیف شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو د راپورونو د څیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دفاع وزارت تیر ماښام په یوه خبر پڼه کې تایید کړه چې له درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي او په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې. خو دفاع وزارت په عین حال کې وایي په دې ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه به هغه پلاوی په جدي ډول وڅېړي چې د تحقیقاتو لپاره ټاکل شوی. له دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ویلي و په سنګین ولسوالۍ کې پر یوه کور په بمبرۍ کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. محمد عمر داوودزی او دینګ زی جن په پیکینګ کې سره وکتل. د سولې د عالي شورا وایان سید احسان طاهری چې چین ته په سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری دی نن ازادۍ رادیو ته ویل په دې کتنه کې همداراز د سیمې د هیوادونو د مرستندوی ونډې په اړه هم خبرې وشوې.
امروز هم مجلس خیلی مهمه که جناب داوودزی سید باید
نن هم ښاغلی داوودزی او ورسره پلاوی په پیکینګ کې مهمه غونډه لري. د چین د خلکو د جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له لومړي موین او د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سکرتر جنرال سره به وګوري. ښاغلی طاهری زیاتوي چې چین کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه او مؤثره ونډه ولري. ښاغلی داوودزی چې په عین حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی پرون د یو درې ورځني سفر په مخه پیکینګ ته ورسید. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د دوامداره پرمختګ په برخه کې مرسته کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر نن د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. جمهوري ریاست په یو خبر پڼه کې وایي چې دا تفاهم لیک پرون پنجشنبه د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي مجمع په حاشیه کې د ولسمشر اشرف غني په حضور کې لاسلیک شو. د دې تفاهم لیک له مخې دواړه لوري پر داسې یوه جامع ستراتیژۍ کار کوي چې عملی کېدو سره به یې زیمنس شرکت د عصري ټکنالوژۍ په وسیله په افغانستان کې د انرژي او طبیعي ګاز د زیرمو د څیړنې په برخو کې مرسته کوي. لازه د رادیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د 2013 کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. نوموړی لومړنی امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست له دوه کلنې دورې راهیسې په ښکاره ډول په ایران کې توقیف شوی. د ایران نیمه دولتي خبریا ژانس مهر نن د ایرانی څارنوال غلامی صادقی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د ښاغلي وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دې هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. کرملین پرون وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره پر ټلیفون خبرې کړي او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی دی. په وخه امریکا، کاناډا، د لاتین امریکا ځینې هیوادونه او یو شمیر اروپایي هیوادونو په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د مخالف ځوان رهبر خوان گوایدو په مشرۍ له موقت حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی، خو روسیا، ایران، چین، سوریا، کیوبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړ کوي. امریکا تیره ورځ په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه وکړه او تمه کیږي چې د یونان پارلمان به نن د هغه تاریخي توافق په اړه رایه ورکړي چې له ګاونډي هیواد مقدونیه سره د یونان اړیکې عادي کوي.